طالبانو حکومت په ایران کې د افغانانو لپاره د پاسپورټونو بیې راکمی کړي دي. په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورټ بیه له $150 ته راکښته شوې ده. په خبرتیا کې راغلي چې له دې وروسته په ایران کې میشته افغانان کولای شي په نوې بیه خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت په وروستیو څو اونیو کې په زرهاو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د دې هیواد له ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره کتلې دي. په قزاقستان کې افغان سفارت پرونه وخت د خبر پاڼې په خپرولو سره د دې کتنې خبر ورکړی دی. په خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو د کډوالو وضعیت وروستیو سیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې اترې کړې دي. وړاندې د توکوموف په حواله راغلی چې قزاقستان له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاریو ته چمتو دی. که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني، خو نږدې اړیکې ورسره پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د آسیان سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د کتنه په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د جګړې له دوامه ناخوښ دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی. ټرمپ په وروستیو کې اوکراین ته د دفاعي وسلو له ورکړې سره موافقه کړې او پر روسیې د نویو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي، خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنګټن سره د خپلو اړیکو رغولو ته دوام ورکوي. روبیو د آسیان په سرمشریزه کې له مالیزیایي چارواکو سره هم کتلې او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی. د آسیان سرمشریزه چې په کلنی ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو لخوا جوړیږي، موخې د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکي څیړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي. روبیو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنگټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتلې هغه له دندې لرې کړي. ایټالوي فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقونو مدافع وکیل ده په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنې یاده کړې ده. امریکا او اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړې دي. تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازولۍ یو بیان ورکړ چې په کې د البانیزیا د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. په بیان کې البانیزیا د یهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده. په بیان کې راغلی و چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي. د اسرائیلو حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 15,000 فلسطینیان وژل شوي او غزه د بشري ناورین سره مخ ده. او روسیې نن سهار د اوکراین پر پلازمېنه کیف د بیپلوټ الوتکو توغندۍ وبریدونه کړې. اوکراین چارواکي وایي د بیپلوټ الوتکو پاتې شونو په څو سیمو کې اوربل کړی دی. د راپورونو له مخې 2 کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراین یو ځل بیا د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځو متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. له پاکستان او ایران ورخوا چې دغه دواړه هیوادونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي، اوس تاجکستان افغان کډوالو ته 15 ورځې وخت ورکړی چې باید هیواد پرېږدي. دا چې په دغه هیواد کې څومره افغان کډوال ژوند کوي او درېمو هیوادونو ته یې څومره په تمه دي، وړاندې به یې درته په راپور کې وایي. له دې سربېره دا به هم سره واورئ چې ملګرو ملتونو له څو ورځو چوپتیا وروسته د روسیې لخوا د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره خپل موقف روښانه کړو. دا چې د دوی موقف څه دی په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. اوس به هم ورشو چې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د یخ فابریکو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې.
موږ سره پهلن کارخانه کې دلته ته نه نمبر وی او د کارخانه نه بهر چې دی حالته تقریبا لاس پنځه لاس وینې تقریبا شل پنځه ویش کورنۍ ته نور ته نه پکا رسیږي.
باندې په دې اړه هم دلته جزئیات لرو چې اتړ د افغانستان ملي ګډه خو د ساتنې لپاره یې خلک کار کوي. چې په جرمني کې افغان کډوال د کانه د ملي ګټه د ساتنې لپاره څه کوي او څومره لاسته راوړنې په دې برخه کې درلودلې دي په اړه به هم دلته جزئیات ولرو. نور مطالب مشته متیام وره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه فريده سيالم او په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیا منصوري دی. په تاجکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی دی چې په 45 ورځو کې دننه باید دغه هیواد پرېږدي. دوی ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو دروازو ته ورغلي او په شفاهي ډول یې دا خبرداری ورکړی دی. ځینې بیا دا یې هم کوي چې د دوی د کورنۍ غړي په دې وروستیو کې پرته له دې چې له مخې کوم خبرداری ورکړل شوی وي له تاجکستان شړل شوی دی. نورچوسیا د سناکاکړ په دې راپور کې اورو.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 45 ورځو دننه باید له دغه هیواده ووځي. له دوی څخه یو چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد چې د غږ د بدلولو په شرط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هیواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي وای ووځئ که تر 45 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به درسره وشي. هیڅ معلوم نه دی، دا خبره یې رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هیواد ته د انتقال انتظار باسي. سوره بیا هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لیږدول شوی دی. ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبره د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوی دی.
مردهای خانواده دیپورت شدن در حالی که اطفال
دا وایي د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیري لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل هیڅ جرم یې نه و کړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي له پولې یې واړول. دا یو ډیر وحشتناک حالت دی، لطفا په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 45 ورځو کې د هیواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 40 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي دي. دغه وزارت په ویلامیت کې ویلي چې له دې ډلې شپږ دشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، 12 نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډي هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوری سم تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو ستلو لړۍ چټکه شوې او هر ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خلک
د سیان غالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدان او کاغذلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه ازادي راډیو نوري ملګری ملتونه وای د روسي لوري د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو پریکړه په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلارې بدل نه کړي د ملګرو ملتونو د عمومي منشیان سټیفن دوجارک تازه په خبري کانفرنس کې ویلي چې د مسکو او طالبانو ترمنځ دا دوړخیزه مسله ده په همدې حال کې د نړیوالو سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي چې د رسمیت پیژندل ډیر د روسي او مسکو د متحدانو د ګټو خوندي کول په معنی دی او افغانستان لپاره به منفی پایله ولري نور تفصیل په دې راپور کې
د نړیوال ټولنې له څور ځنې چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې پاړه ویلي چې د روسي د اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلارې بدل نه کړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیوین دوجارک پرون د جولای په 8مه په خبري کانفرنس کې د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله
issue of recognition
د وای د رسمیت پیژندلو مسله دوه اړخیزه ده چې څوک یو بل پر رسمیت پیژني زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او لبدون پرته به دوام ولري روسیا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3مه اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو پاکستان د رواني جولای په 4مه په دیاړه محتاطانه خبرګون وخود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپل منځي مسله وبلله طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته تا غټل دي په خواني افغان ډیپلوماټي شکري بارکزي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې په سیمایزو شخړو کې زیاتوالی راغله د روسي د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی
افغانستان ګټه پکې نشته خو د طالبانو ګټه شته او دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کیږي دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره خپ پیغام او پایلې ونلري بلکې سیمې لپاره به هم ډیر اندېښنې رامنځته کوي ما په هانت کته هم طالبان نو دوی په لویان په دې باندې خوشاله دي چې د قالي او پیاوړی مملکت په رسمیت پیژنده او تر ډیره حاله پورې ستاسو په رسمیت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی
د سیاسي چارو پوه ساقط مرحوم په دې باور دی چې روسیا هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي
روسیا وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي بل موضوع دا ده چې منځنۍ آسیا او روسیا د توریزم او ترهګری د ارخه پاندېښنه کې ده یعنی د داعش القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو دې پریکړې پراخ خبرګونونه هم راپارولي د طالبانو ځینو ملاتړ یو هرکلی وکړ د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلک غندلې او دای د افغان خزو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقوقو له اصولو ښکارا سرغړونه بللې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د روسي د دغه پریکړې په اړه اندېښنه خوده لی او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخت پر رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو جنونو د حقوقو په اړه د پام او تایید وړ پرمختګ نوي کړي د متحده ایالاتو په ګډون ډېرې لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشری حقوقو د وضعیت د خکېدو او پر خزو د محدودیتونو لری کولو پرته طالبان نشي کولای له نړیواله ټولنې سره د اړیکې ولري دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې وقت طالبان رسیدلی د دوی حکومت لوروسی پرته بل هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
دا جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی لوري د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده او د دوی د حکومت د ستره محکمه د مشر قاضي او القضاة عبد الحکیم حقانی د نیول امر پراخ